دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مار کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی وسمال د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا به هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي وایي څو چې د دې ولایت د خار د شاوخوا نږدې څنډونه وسلوال په شا شوي نه وي، پر خار هر وخت د برید ګواښ شته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي. او ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز لېږل پیل کړل. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدن که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازن و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد، طالب داخلی و خارجی به شمول خالی فسدین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدن. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روز که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاته کړه چې بهرنی اتباع تر ډیره د پاکستان او چیچن دي، خو طالبانو بیا دا ادعاوی رد کړی دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند وایي چې د بدخشان ولایت نور ولسوالیو په ځنګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په یو بل خبر کې، د افغانستان دفاع وزارت په فرار ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د 110 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم غړي شامل دي. دوی وایي خپل عملیات اوس د فرار د ښار څنډو او نورو هغو سیمو ته غځولي چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د روغتیایي مسؤلینو له قبله وایي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي. د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د یوه روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته شول. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د غږ د بندولو ولیو هڅه بولی او د دغو خبریالانو د خوش کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. په یادو کسانو کې د کلید رادیو خبریال خیرالدین زکی، د یارانو رادیو رئیس اسدالله سمیم، د میلمه رادیو خبریال الهام، د ملی رادیو تلویزیون خبریال طارق زکی، د یارانو رادیو د یاران رادیو خبریال وهاب او د پښتون ژغ رادیو خبریال رؤوف زهین شامل دي. د امریکا دفاع وزارت د هغه سرتیری هویت شوډلای چې په وروستي پیښه کې په افغانستان کې وژل شو. د یاد وزارت د جمعې ورځ په اعلامیه کې د دغه سرتیری نوم الیس ای باریتو اورتیس شوډل سوي چې د پورتوریکو دی. دغه څلور دیش کلن سرتیری چې د شمالي کارولینا د فورت براک پوځي مرکز غړی وو، د پنځمه پرز د کابل په ششترکسمه کې د په ځان مرګ برید کې وژل شو. په هغه برید کې یو رومانیایي سرتیری او لږ لس افغان ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. طالبانو د یاد برید مسؤلیت منلی دی. زموږ غلا ازادي راډیو ایران پرمختللو سنتریفیوژونو او د هغوی نوی نسل ته د یورانیمو د ګاز لیږل پیل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. کمالوندی په یوې خبري غونډه کې نن وویل چې ایران اوسمهال نیت نه لري چې د فردو سایت په وضعیت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په څارنه کې بدلون راولي. نوموړي لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
تنهای ما بر این استش که اگر قرار باشد در واقع
دوی که هغوی غواړي چې خپلې ژمنې پوره کړي نو موږ به هم خپلې ژمنې پر ځای کړو، خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختېږي. اروپایي لوری باید پوه سي چې ډېر وخت نشته. که دوی کوم اقدام ترسره کول غواړي نو باید ژر تر ژره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ماښام ویلي و چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې درېیم ګام ژر تر ژره عملي سي. د ایران دا نوې پریکړه د اروپایي چارواکو له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. په یو بل خبر کې راغلی چې ایرانی خبری آژانسونو نن راپور ورکړی چې د دې هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. اسنا خبری آژانس وایي چې په دې کښتۍ کې 300,000 لیتر ډیزل تیل قاچاقېدل. او د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړ. د اوکراین دوو حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ 70 زندانیان تبادله سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است.
دا د دفاع وزارت وایانده چې څرګندونې به وروسته په یو رپورت کې در واورو چې د افغانستان په تازه امنیتي وضعیت راڅرخي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي او وایي وسلوال طالبان لا هم د ښار په څنډو کې دي او که له دغه څنډو په شان شي هر ګړی پر دې ښار د بیا حملې امکان شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړي چې دې قانوني چلند به ورسره وکړی شي. په دې موضوع به هم رپورټ واورئ. د تیرونکوټ د خلکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایي مرکزي حکومت ورسره د مور او میرې چلند کوي او د برېښنا بیا چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې څومره ده په تیرونکوټ کې تر هغې څو چنده لوړه ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاند څانګې اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا دغه وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمې د نیولو مخه یې ډب کړې. خو د پوځي چارو یو شمیر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. په اړه یې جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې اوړي افغان امنیتي بنسټونو د پسرلني فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي، خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هر ورځ په یو شمیر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال زیات امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز او
غوای د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ د غزاینه په نظر کې لرو او جربه په بغلان او په لخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لوی ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکی وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مرچی نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی. وروسته له هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتنبول سوه، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فرا په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې ده. د دغه وزارت د مرستیالو بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته د اوختو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډیرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کونه وسیلن په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې او طالبان چې دغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې چې دوی په لاس کې دي او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې دي. افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات
کې. له دولسو ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپوه صالح محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواوو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فرا، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، په لخمري او په دې وروستیو کې په فرا ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په تیره خبرونه کې مو د فراه ولایت څخه زموږ د خبریال ریپورت واورید چې په دغه ولایت وړ مشپه او پرون ورځ د طالبانو تر بریدونو او جګړو وروسته چې د فراه پر ښار یې له څو لورو حمله کړې وه، نن دغلته وضعیت آرام دی. سمو د مخکې کندوز هم د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ و. که څه هم اوس د کندوز په ښار کې وضعیت عادي دی، خو د کندوز خلک ویره لري چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې لا هم فعالیت لري او هر وخت د امکان شته چې پر کندوز ښار بیا حمله وشي. په دې اړه به نور تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
بیای بیرغ بخرین، عکس بگیرین، به خاطر هفته شهید است.
دوستانو وبخی د اجمل آرین ریپورت وس چمتو دی وړاندې کیږي.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کیږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبیح الله او نور محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
تهدیدات ډیر دی، اوس هم کم جنس طالبانو نیولو لکه بندر د امام صاحب کې چارخاو ساحه دا دوی په لاس کې ده. سیدارا خدا ساحه کې دوی هر لحظه تهدید خار ته هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي. اوس
حکومت محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایی نه لري، درته دسه وایم تاسو ته هیڅ توانایی نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبری وکړي. رهبری نشته ده تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وخي، طالبانو ته مرګ ژوبله واري.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمیز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بې غوري تورنوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د کندز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمیزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شمالي په سیمه کې عمل انجنګ ده او د کندز خلک واقعا نگران دي. په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزی د حکومت وعده ویرې دي چې موږ به د تصفیه کاري حکومت موږ به هغه وخت لیوا او بیا فرقه راځو اوس خپل دوی راکله کندز ته هیڅ حکم نه لري.
ښاغلی امیری خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندز سیمیز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندز دی والی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو اوس هم کوم تهدیدات چې دي د هغې پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات ترسره کوي او په کندز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پرمخ وړي ترڅو ملکیانو ته زیان ونه رسوي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د کندز ښار د چله مزار چرخاب سیاست فامیلو او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وې خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي. خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي دوی د آرامښ او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغه ورځو د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت په هدف ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي. عموما په دغو ورځو باندې یو شمېر خپلسري وسلوال د کابل ښار واټونو ته راوځي او په ځینو مواردو کې د خلکو د ځورونې رپورټونه ورکړل شوي البته مخکې تر دې. اوس په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ واورو.
زه بیرغ بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عمر صاحب است. بیرغ بگیرین عکس بگیرین.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونې د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پناه چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د لمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 13مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایی ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در یک ترتیب
بې نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د رامخت لمنځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و، نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی
د دازله بار متفاوته، موږ وظیفه هم دغه ورکړه د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي او ما نظم اخلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکوي وای نسی او قانون منګول ته وسپر.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانې هم د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړې چې د وسلو لکارولو، همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرونو استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکي نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منځلو پر ورځ د هوایی ډزو له امله دیار لس کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د منځونکو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي مرکزی اداره ورسره دوګونه چلن کوي. دوی وایي په نور ولایتونو کې د برېښنا د یو کیلو وات بیا 2 افغانۍ ده، خو په دې ولایت کې 28 افغانۍ ورکي. په دې اړه به نور حال له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې وایي.
د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل او 22مه ماده کې لیکل شوی دی چې د افغانستان ټول خلک یو شان حقوق لري. خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو تور پوری کوي او وایي چې مرکزی اداره خپل له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یاد ماده یې تر پښو لاندې کړې ده. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د هیواد په نورو ولایتونو کې خلکو ته له 2 افغانۍ څخه نیولې تر 15 افغانۍ پورې یو کیلو واټ برېښنا ورکړي، خو وایي چې دغه ولایت خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا فاتي 20 افغانۍ ورکړي. دی وای لیوی خو جګړی زفلی او هر څه ترې خستیا او بلې خو د مرکزی ادارې له خوا سره د مور او میری چلان کیږي.
ورتناسیم زمانم عبدالله دی ولایت روزګان مرکز ترینکوټ اوس د حکومت برق د زمر راکش کړی د زمر د شدید دولتي برق دی د میاشت د کیلووات په 28 افغانۍ دی ستون زیاده غدا چې دا اوس د اکثره دکاندارانو اوس د کیلووات د زیاده ارزان سي په ټول ولایت کې نه به کور برېښنا څوک اندار کښې دی نه به د ار دکاندار به ګروپ راکش دی خاطر د جدي شارچین د پاره یو د بش د پاره د ار دکاندار سیستم معلومات وای کی چې دا ساده پر دغه درېګزی باندې چې کار دغه کې د ول شي سایکټر اکاج دی دولت چې انو بعد ګراند په دغه خاطر موږ د دولت د خوښیات
د ترینکوټ ښار دغه وسیدونکو نه یوازې د برېښنا د لوړ قیمت څخه شکایت کوي، بلکې وایي چې په دغه لوړ قیمت کې بیا هم دولت ورته پر وخت برېښنا نه برابر کړي. دی وایي کله چې د دې د کاروبار وخت راځینه دولتي برېښنا کټ کیږي نو دوی اړ دي چې شخصي برېښنا چې یو کیلووات په یو نیم سل افغانۍ د واخلي.
زمنو حفظ الله دی منه میار وخت نه لري چې مثلا اوس د دې چې دی مازیګر څه وګورې ست دی ولا فعالیت نه لري خو هغه فعالیت لري دولت موږ هغه وشتنه چې مثلا بلک دې وخت لري کې قیمت ورزانه کی مثلا په ټول افغانستان کې سره شو یاد چې فکر کوم دغه ول روزګان ولادت وی چې بک پک شګران دی او دا چې خپل طبيعت باندې چې مثلا چې چا خپل قیمت پک شي شو دی خپل وخت او شي چې دا وخت چلانه دا وخت زبندوم
دولتي بارک شدی دا باید داسې د ورځې خو باید ټوله ورځې د شپې داسې ترې ولس دولس بجو پرې دغه مشتنه ده چې یعنی بارک پر ټوله ورځ کې نسی ولار کچیر داسې نیم نیم بارکی لکه اوس چې دی په څلور بجې زی بیا ډیر نو وخت راځي اند ماشام منځ ته ولج وخت پاتې چې دی کله راسي په دې وخت کې ډیر خلک څوک د نیټ کار کوي څوک د بل داسې شکار کوي چې مقصد هغه ته د ټوله ورځې اند دې لپاره غلی چې شو وګټین بیا هغه ته دا پیدا نه کیدا نیم بار
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د برېښنا شرکت مشر عبدالسمی شرافت هم د یادو خلکو ستونزې مني خو وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله د برېښنا قیمت ډېر سلنه راټیټ کړی دی د برېښنا شرکت دغه مشر وایي دغه قیمت هم د نورو ولایتونو په پرتله څو برابره لوړ دی او په دې برخه کې مرکزی اداره ګرامه ګڼي
د ورزګان د برېښنا قیمت د اوس په لیک کې چې دی نسبتا تر پخوا پورې 10% راکښت شوی دی پخوا مثلا شاریانو ته یو کیلووات برق په 40 افغانۍ باندې اوس په 80 افغانۍ شوی دی خو دغه یو خبره چې دی چې د مورو د مېرې چلند کېږي د یو روزګانی په صفات باندې د دې ادارې د مسول په صفات نه د یو روزګانی په صفات باندې زه دا خبره د دې سره سل په صد ته یم ځکه چې د روزګان جز د افغانستان یو برخه ده نو کله د افغانستان یو برخه ده دا به د افغانستان د دولت سیمواری ده چې باید په ټول افغانستان کې د هیڅ افغان تر مابین توپیر را نه ولي چې په کابل کې د یو معلم معاش 15000 افغانۍ دی په روزګان کې مغه 15000 افغانۍ دی چې په کابل کې یو معلم کور ته برق په 2 افغانۍ ورکول کیږي نو په روزګان کې دیم باید په 2 افغانۍ ورکول شي
تاسو مو کړچ په دیړه په مرکز کابل کې د برېښنا شرکت د لوړپړو مسولینو سره خبري وکړو خو لا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو د دغه ولایت خلک زیاتوي چې په ترين کوټ سین کې زیات هیو بلري او د غراس پر دغه سین باندې د بند جوړولو لپاره هم مناسب ځای نه لري نو غشتنه له دولت څخه دا کوي چې د یادې ډیزلی برېښنا پر ځای دی د غلطه دوی ته د اوبو برېښنا جوړ کړي دوی زیاتوي کچېرې دولت پر ترين کوټ سین باندې د برېښنا د جوړولو توان نه لري نو اقلن سولري برېښنا خودي ورته جوړ کړي د دغه خلکو په جواب کې بیا د ورزګان ولایت د برېښنا شرکت رئیس عبدالسمی شرافت وایي چې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره منلی دي شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-25-55
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د ایران د اتمی موافقې د ژمنو د سرغړونې په لړ کې دریم ګام واخیست ایران له لوري د دریم ګام جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي
ایران د 2015 کال د اتمی موافقې خلاف سنتریفیژونو ته د انکشاف ورکولو لپاره د یورانیمو د غازو تسریق پیل کړ دا خبر نن شنبه د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی په یو خبري غونډه کې وکړه چې له تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېده ایران تر دې مخکې هم د یورانیمو د غنی کولو له هغه حد اوښتې و چې په اتمی موافقه کې شبنه کړې و تر دې مخکې فرانسې له ایران څخه غوښتي و چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه د شبنو خلاف وي فرانسې د پنځشنبه په ورځ له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیژونو ته انکشاف ورکړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنز فون در مول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلاف وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو سلو خنډ کېدای شي د زیاته کړه پاریس په لغپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي له دې سره په یو وخت اروپایي اتحادیې و چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقه خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغیزمنولې شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقه د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقه ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره اتمی موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقه د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلام مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ نا وخت اعلان وکړ چې د اتمی موافقه د شمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي، او دا د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی دا دریم ګام اعلان کړ. اوس څرګندنه ده چې د پنځو هیوادونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په نیویارک وشي او کنه.
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضح تو غوړیدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیانو چې هر چیرې نه وځي چې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لارې په مستقیمه تو غواوري. ازادي راډیو ډاټ کام مو د وی پانی پته ده، بلکې زموږ په وی پانی کې زموږ ریپورتونه، خبرونه او همدارنګه نور مطالب له تفصیل لکسونو او پزین مواردو کې له ویډیو ګانو سره موندلای شي. څلور نیمه بجې شوي، یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه یو.
د افغانستان دفاع وزارت وای د بدخشان وردو جلسالی له وسلوال طالبانو بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه، خو طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعده ردوي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د یو سلو لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي چې د دوی په خبره په وژل شوي کې د هغوی مهم قمندانان او غړي شامل دي. د پکتیا چارواکي وایي شپږتنه خبریالان تیر ورځ د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د طالبانو لوري تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زورمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوي ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د راپورونو لمخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړی دی. اوکراین دوه حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی دی. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې وې. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالاً د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیم او د غاز لیژل پیل کړل. د خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن کړی ده. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام واخیست. په بل خبر کې ایرانی خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. د تر اوسه نه ده معلومه چې دا د کوم هیواد پورې اړوند ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي هغه ایرانی تیل وړونکی کښتۍ چې تیره میاشت په جبل الطارق کې تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشې سوه د سوریې طرطوس بندر ته رسیدلې ده.
او سم واصل وسال له څو اقتصادي خبرونو سره، او بخي واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان تر نونس کلنو کم عمره کرکټ مین لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې پر لپسې دوهمه بریا خپله کړه. په دغو سیالیو کې د افغان نونس کلنې لوبډلې دوهمه لوبه د کویت پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې په وو وکټو وګټله. په دغه لوبه کې کویت لومړی توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیانې په 23.3 ورونو کې افغان لوبډلې ته د شپږو اتیو منډو هدف وټاکه. په جواب کې افغان ځوانانو ورکړ شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره ترلاسه او په روانو سیالیو کې خپل دوهمه بریا خپله کړه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې د پاکستان 19 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړې وه. دغه سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې دریمه لوبه د سپتمبر په 9 نیټه د هندوستان په وړاندې ده. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د سولې او د هرات لوبډلې بیا د ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. له دغو سیالیو څخه 14 غوره سیالۍ د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او 14 نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې ټیسټ لوبې په دریم ورځ افغانستان په خپل دوهمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 210 منډې کړې او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. افغان لوبډلې د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې وې چې په جواب کې بنگلاديشي لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په زیان سره 215 منډې جوړې کړې. افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 210 منډو سره چې له بنگلاديشي مخکېواله ترلاسه کړې و اوس مهال ټول ټال 324 منډې لري او 2 وکټې لا هم په دوهمه پاڼۍ کې پاتې دي. افغانستان لپاره په دوهمه پاڼۍ کې ځوان لوبغاړی ابراهیم زدران واتیا او اصغر افغان بیا 50 منډې جوړې کړې.
دوستانو سپورتي خبرونه